آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
پخوانی و جهادی مشرانو او د دولت د دریګونو اورګانونو مشرانو د انتخاباتو د نتیجې په اعلانولو کې د زن له عمله ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده او توقع ده چې د امریکا کانګرس به د سوریې د رژیم ځینو مخالفو ډلو ته د وسلو لیږلو او نظامي روزنې ورکولو پلان منظور کاندي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. خبری رپورټونه وایي چې په استرالیا کې د تروریزم ضد عملیاتو کې په 15 نیول شوو کسانو کې یو افغان دی. په دې باره کې په استرالیا کې د افغانستان د سفیر نصیر احمد اندیشه سره مرکه لرو. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان څو پخوانیو جهادي رهبرانو او دولتي مشرانو د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. له اردنا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نن د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د پخوانیو جهادي رهبرانو او دولت د درې ګونو قواوو د مشرانو په ګډون په ارګ کې غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې چې حضرت صبغت الله مجددي، پیر سید احمد ګیلانی، استاد عبدالرب رسول سیاف، د جمهوري ریاست مرستالانو، قاضي القضات، د ملي شورا دواړو مجلسونو رئیسانو، پوهان نعمت الله شهرانی، مولوی قیام الدین کشاف، حاجی دین محمد، محمد اسماعیل خان او پوهان ګل رحمان قاضی پکې برخه اخیستې وه. په انتخاباتو پورې اړونده موضوعګانو باندې بحث وشو او د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ خبرې اترې تر بحث لاندې ونیول شوې. په غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو او د کاندیدانو ترمنځ له مذاکراتو نه تر اوسه پورې د کومې نتیجې د نه ترلاسه کېدو له امله اندېښنه ښودل شوې ده او ټینګار شوی چې د افغانستان مشران باید ډېر ژر له کاندیدانو سره خبرې وکړي او هغې دې وهڅوي چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلان نه مخکې په خپلو سره یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون مشر او د کمیسیون غړو نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې کمیسیون خپل کار بشپړ کړی دی او نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولی دي. د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې که د انتخاباتو کمیسیون پریکړو باندې اعتراض لري نو د قانون له مخې سلیری ساعته وخت لري چې اعتراض وکړي، او که نه لري نو دا د نوموړي کمیسیون قانوني مکلفیت دی چې په خپل وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړونکي کاندید اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل
د ولسمشریز ټاکنو په اړه فیصله مو کړې، اوس لیږو د انتخاباتو کمیسیون ته. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون د 95 ماده د حکم له مخې صلاحیت لري په 40 ساعتونو کې په اعتراض وکړي. په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کړي، سکوت پرې وکړي، یا یې ومني، مکلف دی چې ګټونکي کاندید ته وثیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي. او د افغانستان رئیس جمهور، اوسنی رئیس جمهور هم د اساسي قانون د حکم له مخې مکلف دی د قدرت د سوله ییز انتقال لپاره د اساسي قانون او د انتخاباتي قانون د احکامو په رڼا کې اقدام وکړي.
د شکایاتو د کمیسیون نطاق نادر محسنی ویل ټول هغه محلونه چې د کمیسیون له خوا یې رایې باطل اعلان شوي وي، له هغو نه 28 محلونو رایې بیرته د اعتبار وړ ګرځول شوي دي. نادر محسنی د امریکا غږ دې پوښتنې ته چې دغه کمیسیون د څومره محلونو رایې باطلې کړې دي، په ځواب کې وویل چې موږ د هغو محلونو رایې چې باطل اعلان شوي وي د شمیر په هکله معلومات نشو ورکولی. په عین وخت کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو نن بیا غونډه کړې ده. د عبدالله عبدالله د ټیم ویان فضل رحمان اوریا د امریکا غږ ته وویل چې دواړو مشرانو ترمنځ نن کومې خبرې اترې وشوې، په هغو کې په وروستیو اختلافونو باندې خبرې شوې دي خو زیات پرمختګ پکې نه دی شوی. د اشرف غنی احمدي د ټیم نطاق صدیق پتمن ویلي دي کوم نوی میکانیزم نه دی مطرح شوی، خو د نړیوالو منځګړو په ملتیا مذاکرات شوي دي، اما تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلي.
زمن غږ د واشنگتن ناوړی نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته په لزګونو کسانو سولېزه مظاهره وکړه او د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا د ډیورند د کرخې په غاړه د یوې ژورې او اوږده خندق کې نزل وغندل. یو مظاهره کوونکی امریکا غږ ته وویل:
مظاهره ذکر ده چې د پاکستان مداخلتون ورځ په ورځ افغانستان کې ډیریږي، کاغه سیاسي اړخو کې، کاغه امنیتي اړخو کې، کاغه سرحدي اړخو کې. نو موږ دا په کلکه غندو او پاکستان څخه غوښتنه داده چې تاسو خپل دغه مداخله په افغانستان کې بند کړئ، کنی خپل سفارت وتړئ.
له بلې خوا د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت مرکز پورې عالم سره نږدې د لومړی امنیتي حوزې امیر راز محمد د دوه نورو سیمنصبانو او یو امنیتي ساتونکو سره یو ځای په یوه حمله کې وژل شوی دی. له سیمې نه زمونږ خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورټ کې د لوګر د والي د وایان دین محمد درویش له قوله وایي چې د پولیسو سیمنصبان وسلوالو مخالفینو د پولې عالم د منګوخیلو په سیمه کې وژلي دي. د لوګر امنی قومندان عبدالحکیم ساقزی امریکا غږ ته وویل چې راز محمد او ملګري په سیمه کې د هغو پولیسانو د مرستې لپاره روانو چې طالبانو پرې برید کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. توقع ده چې نن به د امریکا د سنا مجلس د سوریې د رژیم مخالفانو ته د وسلو د لیږلو او د روزنې د ورکولو هغه پلان منظور کړي چې د اوباما ادارې غوښتنه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي چې د مخالفو وسلوالو جنګیالیو له جملې نه هغه ډلې غوره کړي دي چې د بشار الاسد د رژیم د راپرځولو دپاره جنګ کوي، خو په عین وخت کې کوشش کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د جنګیالو سره هم وجنګیږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه چې د جمهوري ګوند په کنټرول کې ده، پرون د چهارشنبه په ورځ دغه پلان په 203 موافق رایو او 155 مخالف رایو منظور کړ، او د مشرانو جرګه چې دیموکراتان په کې اکثریت لري په ډیره اسانۍ به یې منظور کړي. ښاغلی اوباما د کانګرس د پریکړې هرکلی کړی او ویل چې د سوریې د رژیم دغو وسلوالو مخالفانو ته نظامي روزنې ورکولو او په وسلو باندې سنبالولو سره به هغوی د اسلامي دولت په ماتولو په جامع پلان کې یو مهم رول ولوبوي.
زمونږ د مخکنی تصور برعکس اوس امریکا د دې وړ ده چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره عملا اقدام وکړي. که موږ سیاست یوې خواته غورځوو او اقدامات جاري وساتو، نو د ټولو ګټې به خوندي وساتل شي.
د کانګرس ځینې غړي په دې حق له شک لري او ډېر ډاډه نه ښکاري. د رګیری نه لږ مخکې د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې همدا اوس د منځني ختیځ له سفر نه واشنگټن ته راستون شوی دی، د کانګرس پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او ډېر کوشش وکړ چې هغوی قانع کاندي. جان کیری وویل چې له جنګ نه سوا له اسلامي دولت سره د خبرو لپاره بله کومه لاره نه ده پاتې.
د هند او چین مشرانو ژمنه کړې ده چې دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي شخړه به په سوله ییزه توګه ختموي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ دا اعلان نن په داسې حال کې کړی چې دواړو ملکونو پوځونه د هومالیا د غرونو په لمنه کې د ګډې سرحدي پولې په اوږدو کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي. جمهور رئیس شی چې هند ته په یوه درې ورځني سفر تللی دی په خپله وینا کې ویلې هیله لري چې بیجنګ او نوې ډیله به خپله سرحدي لانجه حالکی او دغه ستونزه به دل لپاره پای ته ورسیږي.
د اوکراین جمهور رئیس پیتروشینکو چې په واشنگټن کې دی، نن به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ښاغلی پیتروشینکو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو سره د اوربند د سپتمبر په 15 اعلان کړی، تمه کیږي چې د امریکا له جمهور رئیس نه به د مستقیمو نظامي مرستو او وسلو غوښتنه وکړي.
د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوت وایي چې نن د پنجشنبه په سهار پولیسو په استرالیا کې د عراق او سوریې د اسلامي دولت د طرفدارانو د نیولو لپاره عملیات سرته ورسول. هغه وویل چې پولیسو وروسته د هغې په څو ښارونو کې چاپي وغورځولې چې د اسلامي دولت یو مهم استرالیوي غړي خپل ملګرو ته توصیه کړې وه چې په استرالیا کې یو څوک وتښتي او وژل یې په عملي ډول تمثیل کړي.
That's the intelligence that we received, the exhortations.
موږ ته په دې اړه استخباراتي اطلاعات را رسېدلي وو. یو استرالیایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مهم غړی په مستقیم ډول په استرالیا کې دننه د خپلو شبکو غړو ته هدایت کړی چې د پیسو لپاره ځینې کسان ونیسي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
په سکاټلند کې خلک په یو تاریخي ریفرندم یا ټول پوښتنه کې برخه اخلي خلک بنند پنځم به پرځ دا پریکړه کوي چې برتانیې نه ازادي واخلي او په نړۍ کې د یو مستقل دولت په توګه خپل هویت تثبیت کړي او کله برتانیې سره یو ځای پاتې شي. د رایو په پاڼو باندې سر دوه ټیکلی کل شوی دی چې هو او یا نه. د رایو اچولو 2600 مرکزونه په ټول ولایت کې پرانیستل شوي دي او توقع ده چې د رای ورکونکو شمیر به زیات وي. د مستحق رای ورکونکو د جملې نه 95% خپل نمونه راجستر کړي دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته په نورو رپورټونو برسیره په استرالیا کې د تروریزم ضد عملیاتو په باره کې په استرالیا کې د افغانستان د سفیر سره مرکه لرو. خو اوس سپورتي خبر واورئ. د معلولینو د باسکټبال لیګ سیالي دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې نن د غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پای ته ورسېدي. وحیدالله فیضي صافي په خپل راپور کې ویلي دي چې د معلولینو د باسکټبال د لوبو روزونکی راز محمد وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د معلولینو د باسکټبال لوبې کې زیات پرمختګ راغلی دی او دوی وکولی شول چې غوره لوبغاړي د معلولینو د باسکټبال ملي لوبډلې ته وټاکي. د محمد الله په نوم یو لوبغاړی د امریکا غږته ویل کسه هم دوی زیاتې اسانتیاوې نه لري خو بیا هم په خورا شوق په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د معلولینو د باسکټبال سیالۍ د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون او په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې په همکارۍ ترسره شوې. د پارا اولمپیک فدراسیون ویلي دي چې په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د نجونو د باسکټبال لوبې هم په کابل کې اجرا شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د جمهوری ریاست د دویم پړاو د رایو د تفتیش په حق له پریکړې د انتخاباتو د شکایاتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې دي. په دې هکله د بهارت صابر راپورټ لرو چې د شکایاتو د کمیسیون د رئیس عبدالستار سعادت د څرګندونو نه پیل کیږي.
د ولسمشریزو ټاکنو په اړه فیصله مو کړې، اوس یې لیږو د انتخاباتو کمیسیون ته. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون د 95 مادې د حکم له مخې صلاحیت لري په 24 ساعتونو کې په اعتراض وکړي. په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کړي، سکوت پرې وکړي یا یې ومني، مکلف دی چې ګټون کې کاندید ته وثیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي. او د افغانستان رئیس جمهور او سنای رئیس جمهور هم د اساسي قانون د حکم له مخې مکلف دی د قدرت د سولې انتقال لپاره د اساسي قانون او د انتخاباتي قانون د احکام پرانه کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې ستار سعادت وایي د ټاکنو د پایلې تر اعلان وروسته به د ټاکنو د خپلواک او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو ټول هغه کارکوونکي هم له کاره ګوښه کړي چې په درغلیو کې لاس درلودو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه موقت کارکوونکي په تور لیست کې شاملېږي چې هغوی په درغلیو کې په تقلب کې دخیل وو. د ده معیار د ده اساس په دې شکل دی، کوم محلونه چې رایې باطلې شوې یعنی د کمیسیون له خوا ته نه به اعتبار شي او موږ هم تایید کړي یا موږ علاوه کړي یا دا چې په د نتایجو په فورم کې لاسوهنه شوې وي، دا ټول کارکوونکي به په تور لیست کې شاملېږي او نور به د افغانستان په انتخاباتي نظامونو کې دوی ونډه نه لري.
سعادت وایي دا پریکړه د انتخاباتو د کمیسیون د دایمي کارکوونکو په اړه هم صادقه ده او هغه چا چې د حقایقو په پټولو کې لاس درلودلی دوی به هم له کاره ګوښه او عدلي او قضایي مراجعو ته به وسپارل شي. د ستار سعادت په وینا د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون درغل کارکوونکي هم له دغه پریکړې سوا نه دي، خو ستار سعادت وایي په دغه کمیسیون کې درغل کارکوونکي بیخي کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په وینا دغه درغلي کوونکو د پیژندلو او له کاره یې د ګوښه کولو لپاره به یوه کمیټه جوړیږي چې د ټاکنو تر پایلو وروسته به خپل کار پیل کړي او د پارلماني انتخاباتو نه مخکې به انتخاباتي کمیسیونونه د داراز درغلو کسانو نه پاک کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دا پریکړې د ټاکنو کمیسیونونو د ټولو کارکوونکو په حق لا یو شان ده. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق قمرخیل هم د درغلیو په تور تورن شوی و. خو د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی وایي لا تر دې دمه هیڅ کور دننه یا نړیوالې تخنیکي ادارې د هغه د غږ د ریښتینتوب یا جعل په حق لا څه نه دي ویلي. خو محسنی وایي دغه پیښه به څیړي او د اسنادو د ترلاسه کولو وروسته به ورباندې پریکړه وکړي. لبل خو د ارګ نه په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې خغلی کرزی نن د جهادي مشرانو سره لیدلی او پتی لیدا چې دوی به سبا د دواړو نمندانو سره ګوري او ورنه بغواړي سو په خپل منځي خبرو کې یو تفاهم ته ورسیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي د دواړو نمندانو ترمنځ سیاسي بهیر ته به انتظار نه کوي او د ټاکنو د پایلو په اړه به خپل فیصله واوروي.
تا نوز فیصله کمیسیون د سیندگی به شکایت انتخاباتی برای ما نرسیده.
لدودوی پریکړه موږ ته نه رسیدلې. حال چې دا پریکړه راورسیده موږ به ورباندې غور وکړو او کوم اعتراض نوي نو په سیستم کې به شامل شي. یو ورځ به ونیسي او بیا به خپل پریکړه واورو.
ډاکټر عبدالله ته یو نږدې کس امریکا غږ ته وویل چې دواړو نوماندانو په جلا جلا غونډو کې د امریکا له سفیر، د ښاغلي اوباما له ځانګړي استازي، د برېټانیې له سفیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي یان کوبیش سره لیدلی دي. دواړو ټیمونو نن د نړیوالو منځګړو سره هم خبرې کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندریو د هیواد نه امن کېدو ترڅنګ د خلکو په شخصي کاروبار باندې منفي اغیزې کړې دي. ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
علي دین د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو یو یو ګل کار دی. هغه هر سهار د خوست ښار په سرګردان چاو کې له نورو کارګرانو سره یو ځای د کارمندل لپاره د سړک پر غاړه ولاړ وي. علي دین امریکا غږ ته وویل کله نه چې د ټاکنو پروسې پر سر جنجال پیل شوی په مرکز او اطرافو کې ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. هغه وایي چې په ښار کې ښکته پورته منډې وهي خو کار نشي میندلی.
دوی په جوړه مونږ را شان او په سترو وینو کې مورا یا ویر کړله. دوی د خپل مانځ کې په دغه جوړښت نه سره جوړېده. دوی چې نه سره جوړېږي خو خدای دوی په داسې چال نشي چوکۍ به نه سره جوړېږي نو وطن جوړونه به خانه ویر کوي. زموږ کاروبار چې دی ورو را جانا موږ بېخي ځای په ځای لوړ دی. بس یو بل سیمنټ وي چې مزدوري سره شته که نشته دوسره.
په سرګردان چاو کې یو بل تن ولاړ ګلکار ګلباد خان هم امریکا غږ ته وویل چې تر ټاکنو مخکې ښه کاروبار جوړ و خو اوس په میاشت کې لا دوه درې ورځې کار مومي او نوره ټوله میاشت اوزګار ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاکنو له امله د دوی پر شخصي کاروبار د منفي اغېز ترڅنګ په هیواد کې وروستیو ناامنه یو د وسلوالو طالبانو ډله ییزو بریدونو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
دلته مزدورۍ درغلې مزدوري کې په چاو کې ویلوړي کاسنګ کاروبار مې نشته. خاص ای رایه ما ور کړی دوه خاص ای هیڅ بدشا پاته نه لګي وړه ګډوډي نه کاروبار خوانشته نه وشي خوانشته نه دي کون خوانشته مګ داسې چې خو خپل وطن خپل افغانستان رغ جوړ شي.
د مساخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی رحمت الله وایي چې له ټاکنیزو لانجو دومره ستړي شوي چې اوس یې په تړاو د رسنیو له لارې خپرېدونکي خبرونه هم نه اوري. رحمت الله د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې اختلافات شاته وغورځوي او د اساسي قانون په رڼا کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لورې هره کېدونکې پرېکړه په پوره درناوي سره ومني.
ډېر مشکل سره مې خپله رایه ورکړه او ډېر په مشکل سره ووتو. میگه ایش وطن جور شه، ملک می جور شه، بس میکس وطن که سولا غورو، بیامنی نگورو پویش وی، دادوره نماندان سا جور شه، چه کنونی بی باید کنون تا کنون وایل شه، او غیر کنونی تا باید غیر کنونی وایل شه.
عام خلک هم په دې نظر دي چې په هیواد کې د ټاکنو د پروسې پر سر د کړکېچ دوام بلاخره د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي خو وایي چې د مخنیوي لپاره د ژر تر ژره نوی جمهوریس معرفي او قدرت دی ورته وسپارل شي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي مستری ګل امریکا غږ ته وویل چې ټاکنی زلنجو نه یوازې د افغانستان په دننه کې ستونزې راولاړې کړي بلکې په نړیواله کچه هم د افغانستان موقف ته زیان ورسوه.
په دادي خلکو نه شرم دی، د نورو هیوادونو شرم دی. موږ په دولت کې، موږ په وطن کې، په شپږو میاشتو کې، په اوو میاشتو کې انتخابات سر ته نه رسېږي. علت څه دی؟ او څه به مهربانه خلک دل وږي مړه شول، غریبان دل وږي مړه شول، هیڅ امکان نه لري. دا د زورواکۍ د ختمه کې دغه چې یو ته چې زه نه کوم بل ته زه نه کوم دا څه ډول د څه امکان چې شهرون دی په دې موږ
پر خو سربیره د نورو مختلفو ولایتونو یو شمیر پانګوال، سوداګر او ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د ټاکنو پروسې د اوږدېدو او ناندریو له امله پر کاروبار منفي اغیزه شوې او خلک یې له اقتصادي بحران سره مخ کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبټ ویلي دي چې نن د پنجشنبې په سهار پولیسو په استرالیا کې د عراق او سوریې د اسلامي دولت د طرفدارانو د نیولو لپاره عملیات سرته ورسول. د استرالیا د مطبوعاتو د رپورټونو له قراره په دې عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي دي، په دوی کې یو افغان دی. موږ په دې حق له په استرالیا کې د افغانستان د سفیر نصیر احمد اندیشه سره مرکه وکړه. نصیر احمد اندیشه صاحب، زمونږ خبرونه او رپورټونه وایي چې په استرالیا کې د تروریزم ضد عملیاتو کې چې څومره کسان نه نیول شوي دي، کم 15 کسه، په هغوی کې د یو کس نوم عمر جان ازری خودل شوی دی او افغان دی. تاسو په دې برخه کې نور څومره معلومات لرئ؟
لومړی کې خو یو سړی دی، علی احمد بریالی په نوم، لومړی کس و چې سمو د مخې له سیدنی څخه دستګیره شو. او په دې ښاغلی بریالی باندې تور دا و چې د یو شمېر ځوانانو په سوریا او عراق کې ترهګرو سره د یو ځای کېدو لپاره او اقدام کولو او دې تک زمینه مساعدولو هغه سوریا او عراق. خو دا بل عملیات چې نن ورځ وشو هغه کې 15 تنه دستگیر شوي دي، چې یو تن چې نوم یې په میډیا کې راغلی دی هغه عمر جان ازری دی چې 22 کلن دی.
ازری
او دی ازری دی هغه د ورستنی دستگیری په هکله تر اوسه د استرالیا حکومت موږ سره یا ورا سره معلومات شریکه کړی نه دی، ځکه چې دا افراد د استرالیا اتباع دی او د دوی کشور د قانون سره سم دې سره چلند کېږي. خو متاسفانه تاسو ته معلوم دی چې په میډیا کې د دغه اشخاص اصلیت افغان استرالیان ته ډېر تاکید کېږي. خو زه چې د افغاني کمیونیټي او د افغاني خلک د مشرانو څخه پوښتنه وکړل، د هغه ځواب ده و چې دغه خلک دغه ځوانان په افغاني ټولنه کې کوم ځای نه لري، چې دغه ځوانان چې اکثریت یې په دې استرالیا کې لوی شوي دي او اکثریت یې هم دلته پیدا شوي دي، په لومړی کې د جرمي او د مخدرو موادو د علاقاتو او شبکو سره هغه عضویت درلودله، او پس له یو مودې څخه د تندرو او عربو او د تبلیغیانو سره نژدې
اړیکې پیدا کړې. یعنی دا معلومات چې د ټولنې کې مشرانو ورکړي دي د افغانانو یا څوک چې د خلک پیژني، دوی ته دا معلومه و چې دوی دغه سي د لارې وتل خلک دي؟
دا معلومه و، خو دا معلومه نه و چې دا به د سي اقدام یو کېدی. دوی ته معلومه و چې د بایکی ورته وایي چې د بایکی شبکې سره یو ځای وو. خو یو څه مودې کېږي چې دا د تندرو عرب او تبلیغیانو سره هغه نژدې شوی دی او وګدګیری دې پرېږدي دي د سي د عربي هغه د جامع غوندي.
تروس هم دغه دوه کس دي سفیر صاحب چې دوی باندې غتور لګول شوې ده، کډیر نور کسان هم د دوی سره شته؟
دستگیر خو 15 کس دستگیر شوې دي. اوس
یعنی دا 15 کس ټول افغانان دي؟
نه نه، ټول 15 کس افغانان نه دي، خو د نور طبیعت د نور اصلیت معلومه نه دي. په خو چې یو څه هغه دستگیرګان شوې دي د عراق خلک دي، د لبنان خلک دي، د سوریه خلک دي، د افریقا د شمال څخه یو څه خلک دي، تنها افغانان نه دي.
تقریبا یو هفته مخکې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبټ ویلي چې عراق او سوریه کې چې استرالیان جنگیدلې دي هغه بیرته استرالیا ته راځي، نو په دې خاطر باندې امنیتي مقاماتو د خطر د لوړېدو اعلان وکړ چې خطر لږ زره زیات دی. نو اوس یو هفته بعد دغه خبرونه راغلل چې عملیات شوي دي او په دې عملیاتو کې د افغان نوم راغلی دی. یعنی دا کسان په همدې جمله کې راغلي دي؟
نو دا څنګه وتلی نه دي. بریالی او عمر جان پاسپورت نه درلودل چې افغانستان چې استرالیا څخه له واته سفر وکړي، او عمر جان ډیره په نظارت کې وو. استرالیا د خپل امنیتي سطح عالی سطح هغه وکړ چاته وکړ، دلیل هم دا دی چې ډیر خلک شاوخوا 200 خلک د استرالیا اتباع و په عراق او په سوریه کې هغه د ترهګرۍ یوځای شوي دي. ولې پرون د استرالیا حکومت ټولو ډیپلوماتیکو نمایندګانو ته هم په دې اړه معلومات ورکول او د همکاري غوښتنه وکړ؟ د افغانستان سفارت په خاصه هم دې موضوع په جدي توګه متوجه و، ځکه چې د دې احتمال و چې ځینی اشخاص په خوا په افغانستان یا پاکستان ته سفر وکړي، په خوا له دې چې د عراق او د سوریه اغه جګړه شروع شي، د خو افغانستان کې هم یو څه خطر شته چې یو څه خلک افغاني او پاکستاني دي په افغانستان او پاکستان ته به سفر وکړي او طالبان او نورو شبکو سره القاعده سره یو ځای شي. خو په افغانستان سفارت د موضوع ته په جدي توګه غلري توجه لري او د افغاني کمیونټي سره هم یو شپک میاشته کېږي چې موږ داسې موضوعات شریکه کړې دي.
سفیر صاحب، تاسو د افغانانو ټولنې ته په دې استرالیا کې سیدنی او برسبن چې وایي په دې دوه لویو ښارونو کې څه وایي؟ دغه سې کوم عکس العمل خود کېږي د افغانانو په مقابل کې، افغانان باید څو مخکې د مخکې نه باید یو تفاهم وي، خلک باید په دې باندې پوه شي کنه؟
ما هم تاکید وکړ چې یو څه رواني اغېزې به وکړي. ښه خبره دلته ده چې د استرالیا حکومت او د استرالیا پولیس او د استرالیایي عمومي وګړي او نن ورځ د هغوی لوی څارنوال هم دې موضوع ته په کلکه تاکید وکړ چې دا خلک یو کوچنۍ علاقه دي. موږ پوهېږو چې افغانان، موږ پوهېږو چې مسلمانان د استرالیا اتباع دي او استرالیا ته ژمن دي. دې خلک دلته راغلي دي، تجارت کوي، کار کوي، ډېر ښه ارتباطات لري. خو په هغه اجتماع کې په یو دوه داسې خلک به پیدا کېږي دا به کوم
ریداغه تاغه ژوند. ډیر تشکر سفیر صاحب، کور مو ودان، مننه. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
څو پخوانیو جهادي رهبرانو او دولتي مشرانو د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو له امله خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. له ارنا په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د جمهور رئیس احمد کرزي په مشرۍ د پخوانیو جهادي رهبرانو او د دولت د تریګونو قواوو د مشرانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې حضرت بهاءت الله مجددي، پیر سید احمد ګیلانی، استاد عبدالرب رسول سیاف، د جمهوری ریاست مرستیالانو او قاضی قضات او د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون مشر او د کمیسیون غړو نن د پنځم بیا پرست په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې کمیسیون خپل کار بشپړ کړی دی او نتیجې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. ولایتي چارواکي وایي چې نن د لوګر ولایت د مرکز پورې عالم سره نږدې د منګوخیلو په سیمه کې دغه ولایت د لومړی امنیتي حوزې امیر راز محمد سره له خپلو دوو ملګرو او یو امنیتي ساتونکي د طالبانو په یوه ناڅاپي حمله کې وژل شوی دی. توقع ده چې د امریکا کانګرس به د سوریې د رژیم مخالفانو ته د وسلو د لیکلو او روزنې ورکولو هغه پلان منظور کړي چې د اوباما ادارې غوښتنه کړې وه. خو د کانګرس ځینې مهم غړي د دغه پلان په اړه شک لري. د هند او چین مشرانو ژمنه کړې ده چې دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي شخړه به په سوله ییزه توګه حل شي. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ چې نوې ډیلی د پرې ورځني سفر تللی دی یوه ګډه اعلامیه خپره کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام دی. نن د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي په حواله لیکل شوي دي چې افغانستان باید د نورو هیوادونو د سیالۍ ډګر نشي. د دې لپاره چې افغانستان د نورو هیوادونو د رقابت میدان نشي، امریکا په دې برخه کې سر رول لوبول شي. په دې حقله که هر نظر یا پوښتنه لري، وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنو پروګرام ته زنګ ووهئ. د سټوډیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1111. د پروګرام قربانونه او شاباشنه او حفیظ آصفی دي. سوشي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.